ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کېلی او سلامونه ومني. د پاکستان حکومت وایي چې په هیواد کې د اوړو د بحران د خاتمې لپاره درې لکه ټنه غنم د بهر نه راغواړي. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني او سیمیز مطالب هم د دې خپرونې برخه جوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې درته د میرمنو لپاره خپرونه سروې به زموږ همکار ملیحا میرزاده نیخ پنې وړاندې کوي. خو له هر څه مخکې خبرونه د ظفر خان.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا نن بیانو د وړو د ګرانۍ ضد خپل کاربندیز د صوبو نورو برخو ته غځولې. عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د ستونزو د هوارۍ لپاره د جرګې بللو اعلان کړی او ایران منلې چې د اوکراین مسافر وړونکو الوتکې پر لور دوه توغندي وشتل شو. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا نن بیانو اتحادیې کاربندیز د صوبې ټولو برخو ته وغځو. د صوبې نن بیانو د وړو او ګیس د ګرانۍ ضد لپاره په احتجاج دي. دوی د وړو د ګرانۍ وروسته د ډوډۍ نرخ زیاتول غواړي خو حکومت یې ورسره نه مني. له دې وړاندې د وړو د ګرانۍ ضد په کوټه کې عامو خلکو مظاهره کړې وه. بلخوا حکومت وایي د وړو بحران د ختمولو لپاره له نورو ملکونو درې لکه ټنه غنم راغواړي. په پاکستان کې د تیرو څو ورځو راهیسې د وړو د نشتوالي او ګرانۍ ضد احتجاجونه شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر د پښتنو په ستونزو د باس لپاره د یوې جرګې را بللو ویلي. اسپندیار ولی خان پرون په نوخار کې د خپل ګوند جلسې ته د وینا په مهال په حکومت تور ولګو چې د ولس ستونزو په حل کې پاتې راغلي نو ځکه دغه جرګه راغواړي.
امیر حیدر خان هوتی صاحب ته او میا افتخار حسین صاحب ته دواړو ته دا وایم چې څونه زر کیدی شي د ټولو خلکو سره د پښتنو قیادت سره رابطه وکړي او یو لوی د پښتو جرګه د بچا هم مرکز کې روغواړی چې ټول سره کینو خیالات پې ته روکو او یو لار روباسو د شریکې ځانله چې مونږ په مخ کې ځو.
بلخوا حکومت دریز لري چې د خلکو ستونزې حلوي او کړې وادې سرته رسوي. په شمالي وزیرستان کې وخزه د کور دننه په ډزو وجل شوې. پولیس وایي پیخه د میرعلي په مبارک شاهي کې پرون ماښام شوې او په پیخه کې ککړ کسان تښتېدلي دي. په شمالي وزیرستان کې تیر کال هم د نورو قبایلي ضلعو پرتله د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې رامنځته شوې وې. د حکومتي شمیرې ښایي چې تیر کال هلته د هدفي وجونو 150 پیښې ثبت کړې. د جمعیت علما اسلام فی مشر د مارچ په 19 په لاهور کې احتجاجي غونډه اعلان کړه. مولانا فضل الرحمن د اعلان بیګا په اسلام آباد کې تر هغې غونډې وروسته وکړ چې له اپوزیشن څخه محمود خان اڅکزي، حاصل خان بزنجو، افتاب شیرپاو او ځینې نور مشرانو هم پکې ګډون کړی وو. نوموړي زیاته کړه د آئینی پاکستان په نامه له دغې کانفرنس وړاندې به په ټولو صوبو کې په همدې نامه غونډې کوي او د ژوند د هرې برخې خلکو ته به پکې ګډون ورکوي. مولانا فضل الرحمن او ملګري تور پورې کوي چې د تحریک انصاف اوسنی حکومت په درغلو راغلی او باید استعفا ورکړي خو تحریک انصاف دا تورونه ردی. خبرونه له مشال رډیو نوري. د پاکستان په سینټ کې د حکومت غړو په اپوزیشن غږ کړی چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوی بیل مخه دې نه نیسي. د واکمن تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید پرون سینټ ته په وینا کې وویل چې اپوزیشن دې د زینب الرټ بیل په څیر مسایلو باندې سیاست نه کوي. د دې کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ په ځواب کې وویل چې په دې قانوني مسوده کې ډېرې کمزوري دي.
په دې بیل کې ډېر خامیانې دي. اول دا باسي دا بیل به صرف د صحابات را د پوری کړه. دا په ټول ملک کې دوی صرف د صحابات را د پوری د خړې دي. موږ دا په ټول ملک کې مګر په هغه شکل کې چې د صوبای خود مختیاري څه ده په دې کې بیا مداخلت نه. بل دا دې په دې کې داس کلاز راځي چې دا کم ملزمې د هغه ته فایده رسوي چې څوک ویکټم دی هغه ته نه رسوي.
په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي بیل سینټ ته د باس لپاره استول شوی. یاد بیل د هغې ماشومې په نامه دی چې په 2013 کال کې په پنجاب کې تر جنسي تیری وروسته وجل شوې وه. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي په لیدنه کې ایلس ویلز او اجاز شاه په پاکستان کې سخت دریځ ډلو د مالي سرچینو د ختمولو په اړه خبرې کړي. په بیان کې راغلی پاکستان له امریکایي وزیر وغوښتل چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې له خړ لیست په وستلو کې ورسره مرسته وکړي. همداراز د دواړو چارواکو ترمنځ د ویزو ورکولو او په نورو موضوعاتو خبرې شوې دي. ایلس ویلز دا مهال په پاکستان کې دا وټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د مالیې له وزیر سره به هم وګوري. خبریالانو د خوندیتوب ادارې بې پولي خبریالان وایي پاکستان د په لاهور کې نیول شوی خبریال اظهار الحق واحد زر تر زر بې له شرطه خوشي کړي. یادې ادارې ویلي پر نوموړي په ټولنیزو رسنیو د ریاست ضد لیکنو کولو تور پورې شوی چې باور پرې نشي کېدی. ادارې زیاته کړې پولیسو اظهار الحق واحد د جنوري په 14 نیولی وو او د جنوري په 20 یو ځایي جج د هغه د خوشي کولو خواسته رد کړه او هغه یې په عدالتي تحویل کې ورکړ. د ایران د هوایی چلند ادارې د دې پخلی وکړ چې د اوکراین په مسافر وړونکو الوتکه دوه میزایل توغول شوې دي. الوتکه د جنوري په 8 له تهران هوایی اډې څخه د کیف په لور الوت وروسته ویشتل شوې او په کې ناس 1,600 کسان وژل شوي. ایرانو چارواکو د الوتکې د غورځېدو په اړه په دویم ابتدایي راپور کې ویلي پلټونکو ته معلومه شوې چې پر الوتکه دوه ټور M1 میزایل ویشتل شوي. ایرانو چارواکو ویلي په عراق کې په امریکایي اډو د میزایل حمله وروسته هوایی دفاعي ځواک د تیارسي په حال کې وو او په غیر ارادي توګه یې د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه ویشتلې ده. کاناډا، اوکراین او نورو هغو هیوادونو چې وګړي په هغې الوتکه کې سپاره وو له ایرانه یې غوښتنه کړې چې د پرواز لازمي معلومات او غږ ثبتونکي آلې د معاینې لپاره بهر هیوادونو ته واستوي. د خبرونو پای اوس احمد الله د کرنسۍ او بیې او د هوا حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 1,450 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 13 پیسې او 200 روپۍ 13 پیسې، یو ایرو 170 روپۍ 10 پیسې او 170 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 اتیا پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي څلیرش ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه درته زمونږ همکار ظفر خان او د موسم حال او د کرم صوبې مد احمد الله ناوریدی. د دې روان خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتنو یو لوی جرګه راغوښتی ده او وایي چې د پښتنو په معدنیاتو د پښتنو حق دی.
دا بار نه مخلا کرازی او زما د غرونو نه بکانی او سره او سپینو باسی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې 2000 کال بعد د روزګارونو او د اقتصادي خوشحالۍ کال وي. خو یو کارپو اکرام هوتی وایي
پاکستان حکومت سره فنڈز نشه چې هغه ډیولپمنٹ وکړي، یعنی چې نوکریانې ورکي، منصوبې جوړې کی. نو دا څلور مسلې غټې دي.
د کلام خلق وایي چې د وورو لکبلا محصول شوی دي.
مونږ نن راوتی یو زمونږ د اتروډ او د ګوجر ګبرال ګبرال خلک چې دی د دوو هفتونو میسوره شوی دی.
د خپرونې په وروستۍ نیمه کې د میرمنو لپاره ځانګړې خپرونې سرو به نیخ په نیغه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خپرونې هر ورځ د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په پاڼه mashalliru.com باندې لوستلی اوریدلی شي. ورته د دې خبرونې پیل کو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان حکومت په هیواد کې د وړو د روان بحران ختمولو لپاره د 300,000 غنمو د درآمدولو منځوري ورکړې ده. له سوره د راهیسې د پاکستان وګړي د وړو د کموالي او د بیې د لوړوالي له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل احمد الله نه اورو.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون وای وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې پرون د ګل پورس د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د درې لکه ټنه غنمو د درآمد کولو منظوري ورکړې شوه. غونډې ته وویل شو چې راتلونکې میاشتې 15 نیټې پورې به پاکستان ته غنم را رسېدل شروع شي او د مارچ 14 نیټې پورې به ټول 3 لکه ټنه غنم پاکستان ته راوړی شي. دا مهال د پنجاب حکومت او پاکستان اګریکلچر سټوریج سروسز کارپوریشن یا پاسکو سره 1.6 لکه ټنه غنم ذخیره دي او د هغې نه 2 میلیونو مالکانو ته غنم ورکول شروع کړی شوي دي. د ذکر دا چې د تیرو 4 ورځو نه په ملک کې د اوړو بحران له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دی او خلک په قطارونو کې ولاړ وي چې اوړه ترلاسه کړي. دې ترڅنګ د ګل ورځې نه په خیبر پښتونخوا کې نن بیان د زیاتو نرخونو له وجې په احتجاج دي. خو د خوراک وفاقي وزیر خسرو بختیار د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د غنمو دا بحران مصنوعي دی او ډېر زر به ختم شي چې ورسره به د اوړو نرخونه هم واپس خپل ځای ته راشي. پنجاب حکومت لخوا د غنمو په لیږلو د بندیز له وجې په خیبر پښتونخوا کې او کراچۍ کې ټرانسپورټرانو هړتال له وجې په سند صوبه کې د اوړو بحران رامخته شو. د اولس ضرورت پوره کولو لپاره حکومت سره د غنمو ذخیره موجوده ده او زه ټول قام ته په ذمہواری سره دا خبره کوم چې راتلونکي 2 نه تر 4 ورځو پورې به دا مصنوعي بحران ختم شي. تلخوا اپوزیشن ګوندونه په حکومت ټکونه په کولو سره د اوړو بحران پلټنو لپاره د پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف ویلي دي پاکستان چې یو زری ملک دی خو د حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې غنم په درآمد کولو مجبوره شوی دی، د کم نه چې د حکومت نا اهلی ظاهریږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان هم د اوړو په نرخونو کې د اضافي نوټس په اخستو سره د 4 ورځو چارواکو ته امر کړی چې د هغو خلکو خلاف د کاروایی وکړي چې اوړه ذخیره کوي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. حکومت ډاډ ورکړی چې په 2 ورځو کې به د وړو کمی پوره او د ډوډۍ د قیمت کېدو مخه ونیسي، خو اپوزیشن سیاستوال وایي حکومت دا مسله جدي نه اخلي او په بیانونو وخت تیروي. تفصیل بشیر ګواښنو.
په پاکستان کې د وړو بحران پاړه په سنټ کې د خبرو په مهال اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې وکړې. دوی د جنوري په 6 کړي بحث کې حکومت تورن کړ چې د غلطو پالیسیو له وجې بے وخته غنم خرڅ کړي چې له کبله د وړو کمی پیدا شوی دی. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ له حکومت وغوښتل چې د دې بحران او په خلکو د ملنډو وهلو له عمله دي له ولسه بخنه غواړي. هغه زیاته کړه
دا حکومت دومره نه اهل دی چې د اوړو بحران یې په خپل جوړ کړ، خو ملنډې پر ولس وهي. دوی وایي په دې وخت کې خلک ډوډۍ ډېره خوري ځکه اوړه کم دي. حکومت دې د دې ملنډو له وجې بخښنه وغواړي. بل کار دې دا وکړي چې په خپل خرڅ دې غنم بازارونو ته په ارزانه بیه راوباسي.
د پاکستان ریلوی وزیر شیخ رشید تیر هفته د وړو د کمی د وجوهاتو بیانولو په وخت ویلي و چې په ژمي کې خلک وچه ډوډۍ ډېره خوري. اپوزیشن سیاستوالو دا قسمه خبرې په خلکو ملنډې وهل ګڼلې دي. بلخوا د نیوز ورځپاڼې د وړو بحران یو لویه وجه د خپلو سرچینو په حواله دا ښودلې چې پاکستان په 2019 کال کې په نورو هیوادونو د 4 لک ټنو غنمو خرڅولو پریکړه کړې وه، خو په اصل کې 6 لک 40 زره ټنه غنم خرڅ شوي دي. حکومت بلخوا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی د دې بحران ختمولو لپاره 3 لک ټنه غنم اخلي. د مسلم لیگ نون سینیټر راجا ظفرالحق په سینټ کې وویل چې یو ځل د غنمو خرڅول او بیا بیرته اخیستل له عقل لري پالیسي ده.
پر دې مسله باید سم بحث وشي. ولې داسې وشول؟ څه مجبوري وه؟ د یوې خاصې ډلې د ګټې لپاره ولې داسې کار شوی؟ د حکومت دا خبره کافي نه ده چې وایي تاسو مویریږئ
کی آپ گھبرائیں مت.
نن سبا په پاکستان کې 1 کیلو اوړه له 80 څخه تر 80 روپو خرڅیږي. جیو نیوز په یو رپورت کې ویلي چې د حکومت سره په ګودامونو کې 2 لک ټنه غنم پاتې دي چې د پاکستان د خوښه 22 کروڑ خلکو لپاره کافی نه دي. د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق په سینټ کې په دې اړه د بحث په محل ویل
یوې خواته تاسو د بې تدبیری او نالایقۍ له وجې اوړه نشته او ډوډۍ ګرانه ده، او بلې خواته تاسو زموږ پر غریبۍ ملنډې وهئ. دا کوم منطق دی چې تاسو د همدې بحران پر وخت په نورو ملکونو غنم خرڅ کړل؟ خلک په موږ خاندي، وایي چې انسان سپوږمۍ ته وخوت او پاکستانیان یوې بوجې وړو ته په قطار کې ولاړ دي. تاسې ما ته ووایئ چې خلک څه وکړي.
حکومت وایي خلک دې صبر وکړي. په سینټ کې د حکمران تحریک انصاف سینیټر محسن عزیز ویل چې څو ورځې کې بعد اوړو به سمې شي.
دا تکلیف میں انشاءاللہ پا دو ورزو کی ختم شی. تاسو باید وجوہاتو تا پا مکڑائی. وجوہاتو کی دا وجہ صوبائی حکومتونا باید خپل خوراک خوندی کری. مونگ تا صوبائی حکومتونا غلط معلومات را کری و چھ دوی سر پا گودامونو کی غنم شتا چھ نو.
اپوزیشن سیاستوالو دوڑو بحران پڑا دا حکومت دلائل قانی کون کی ونا بلل. د سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی حکم کو چې په ځانګړو کمیټو کې دی په دې اړه نور بحث وشي او حکومتي غړي دي هر ورځ په دې حق لا خپل راپور سینیٹ ته وړاندې کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز لنډې سپې دولس زره یو سره لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پښتنو د ستونزو او د هغو بهر لارو د خبرو لپاره د یوې لویې جرګې رابللو پلان لري. نوموړي دا خبره پرون د نوښار په امانګل کې د باچا خان او ولی خان د ګټلین په مناسبت جوړې یوې درنې جلسې ته په وینا کې کړې. د دغې جلسې حال غلام غوث راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په باچا خان مرکز پېښور کې د پښتنو د جرګې د رابللو اعلان کړی دی. غونډې ته په وینا کې اسپندیار ولی خان وویل چې ډېر زر به د هغوی ګوند د پښتنو د نورو مشرانو سره د دې جرګې لپاره تماس ونیسي.
امیر حیدر خان هوتی صاحب ته او میا افتخار حسین صاحب ته دواړو ته دا وایم چې څومره زر کېدی شي د پښتنو قیادت سره رابطه وکړي او یو لویه د پښتو جرګه د باچا خان مرکز کې راغواړي چې ټول سره کینو خیالات پې ته راوکړو او له لارو باسو د شریکې ځان نه چې مونږ ته مفت کېږي.
جلسې ته په وینا کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې په دغه جرګه کې به د زمشوي قبایلي سیمو په ستونزو خبرې کوي.
خاص کر چې دا نوې زمشوده ضلعي دي زمونږ په دې کې د ظلم د بربریت او د حقوقو د اخیستو یو لویه سلسله روانه ده چې د ټولو زمشوي ضلعو د قانونو کوم قانون دی مردورو سره سدا شي یو لار پیدا کړي او په هغه لاره باندې احتجاج وکړي چې دا شي مونږ نه منو. د بار نه به خلک راځي او زما د غرونو نه به کاڼي او سره او سپینو باسي وړي به خپل بچي به پې مړی همدغه کړن په خوا کې به یو پښتون غریب ناست وي.
دا د هغې وروستو ده چې تر دې وړاندې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور احمد پښتین هم د بنو په جلسه کې د پښتنو په ستونزو د یوې جرګې رابللو او د پښتون ملتپاله ګوندونو د مشرانو سره د سلا مشورې کولو خبره کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د منظور پښتین د دغه وړاندیز هرکلی کړی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لري ته وګي. حکومت او اپوزیشن د ماشومانو د خوندي ساتنې لپاره د هغه قانون پر سر په ناندرې ودي چې مسوده یې تیاره ده. د بشري حقوقو وزیر شیرین مداری پرون په سنټ کې یوې کمیټه ته د قانوني مسوده تشریح کړه خو اپوزیشن سیاستوال یې قانع نه کړل. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د پاکستان په سنټ کې د حکومت غړو پر اپوزیشن غږ کړی چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوی بل مخه دې نه نیسي. د زنب الرټ بل په نامه د قانوني مسودې په اړه د حکمران تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید وویل اپوزیشن دې پر داسې مسایلو سیاست نه کوي. دوی په قومي اسمبلی کې په دې بل بیخي ډیر وخت بحث وشو. حکومت او اپوزیشن والاو په ډیرې خبرې وکړې. بیا چې نږدې اته میاشتې وروسته لاغه ځای راغی اوس د سینیټ بشري حقوقو کمیټه کې پروت دی. دلته بیا د ترمیمونو خبرې کیږي. زما غوښتنه دا ده چې پر دې مسله دې سیاست ونه شي او ژر تر ژره دې دا بل منظور شي. که کوم ترمیم وي هغه موږ وروسته کولی شو. د زینب الرټ بل تر مخه به یوه نوې اداره جوړیږي چې د غب کړو شویو ماشومانو معلومات به ساتي. د اداره به د مطبوعاتو او پولیسو سره په نږدې رابطه کې وي او په دې لړ کې ضروري معلومات به د موبایل مسیجونو یا پیغامونو له لارې ټولو ته ویشل کیږي. همدارس بعد د لس نه نوي شمیرې لاندې داسې ټلیفوني کرخه جوړیږي چې خلک پې د لادرکه ماشومانو په اړه راپور ثبتولی او همدارس معلومات اخیستلی شي. په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټي غړي عثمان کاکړ د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل دوی د بل مخالفت نه کوي خو حکومت باید له بل څخه داسې مبهم ټکی وباسي چې په عدالتونو کې تې ملزم ګټه اخیستلی شي.
په دې بل کې ډېر خامیانې دي. اول دا باسي دا بل به صرف د صحابات را د پوری کړ. دا په ټول ملک کې صرف د صحابات را د پوری دخ کړی دي. موږ دا په ټول ملک کې مګر په هغه شکل کې چې د صوبای خود مختیاري څخه په دې کې بیا مداخلت نه وي. بل دا دې په دې کې داس کلاز راځي چې دا کم ملزم دا هغه ته فائده رسوي چې څوک وکټم دی هغه ته نه رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 19مه د خیبر پختونخوا په نوښار کې یوه وکلنه نجلۍ تر جنسي تیری وروسته ووژل شوه. پولیسو په دې تور دوه کسان نیولې دي. د دې پیښې د څېړلو لپاره د سینټ یوه ځانګړې کمیټي جوړه شوې ده. د دې کمیټې مشره او د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سینیټره روبینا خالد وایي د داسې پیښو مخنیوي لپاره عامه پوهاوی د مور پلار همکاري او د پولیسو خبرداره اوسېدل ضروري دي. هغې زیاته کړه
ډېر زیات ټولو سره دا اوس فکر دی چې داسې دا کم داسې کیسز دي دا ډېر زیات شوي دي. خو زما یو ګیله ده د میډیا نه ډېر زیات چې کله کیس اوشي بل صبح کې نو داغي ډېر زیات کورنګ هغه کیږي کوریج هم کیږي. چې خیبر پختونخوا کې دا کیسز چې دي تاسو به کتلي الارمنګلی دا زیات شوي دي. نو هغه شانتي بیا دلته چې دی مونږ هغه پرشر نشو بلډ کولی.
زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نامه نومول شوی چې په 2013 کال کې په پنجاب کې تر جنسي تیری وروسته وژل شوی وه. حکومت ویلی چې په دې لړ کې د موبایل فون یو ایپ هم جوړی. خو په سینټ کې اپوزیشن سیاستوالو د جنوري په شلمه د بحث په محل پر حکومت نیوکه وکړي چې پولیس پر ماشومانو د زیاتی پیښې جدي نه اخلي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت روان 2000 کال په رسمي توګه د اقتصادي ودې او پاکستانیانو ته د روزګار ورکولو کال نومولی دی. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې ملک یې اوس له سختو اقتصادي مشکلاتو ایستلی دی. خو اقتصاد پوهان وایي حکومت ولس ته صفا خبره نه کوي. نور تفصیل بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان له سختو اقتصادي مشکلاتو راوتلی او د پانګوالو اعتماد پرې بحال شوی دی. دا څرګندونې نوموړي د جنوري پر 13مه په اسلام آباد کې د بیلابیلو څانګو د ځوانانو له پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې نوموړي د 2019 کال د ډسمبر پر 25مه د پاکستان د ډاکخانې د یوې نوې پروژې د پرانستې پر مهال اعلان وکړ چې 2000 کال به د اقتصادي ودې او روزګار ورکولو کال وي. خو اقتصاد پوهان وایي په ملک کې د ګرانۍ پر ضد روان احتجاجونه د وزیر اعظم عمران خان د ادعاو نفي کوي. د دوی په وینا حکومت له ولس څخه دا خبره پټه کړې ده چې د ملک اقتصادي حالت د شکېدو پر ځای لا خراب شوی دی. د اقتصادي چارو پوه سید عادل ګیلانی وایي د عمران خان د حکومت لراتک سره د پاکستان اقتصادي وده ډیره متاثره شوې ده.
چې کله نواز شریف وزیر اعظم نو په هغه وخت کې د ملک اقتصاد 15.5% وده کوله، ډالر 100 روپۍ او د مسلم لیگ په هغه 15 کلنه واکمنۍ کې د ملک آمدن 2 چنده شوی و. خو کله چې عمران خان واک ته رسېدلی دی، د ملک اقتصادي وده ډېره متاثره شوې ده. ډالر 1.5 ته پورته شوی دی او د هغه له کبله زموږ اقتصاد پر شا تللی دی.
سید عادل گیلانی وویل چې له بهره پانګوال ځکه نه راځي چې دلته حکومت له څېړنو پرته پر هر څه ټیکسونه لګوي. د اقتصادي چارو بل کارپو اکرام هوتی وای عمران خان چې د اقتصادي مشکلاتو کمیدو کومه خبره کوي، د هغې دا مطلب بالکل نسی کېدی چې ګواکې د پاکستان اقتصادي مشکلات کم سوي دي. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف وفاقي حکومت دا وخت له یو شمېر جدي مسلو سره مخامخ دی.
یو اړخ دا دی چې په ملک باندې قرضه ډېره ختلې ده او قرضه واپس کول چې دی هغه ډېره ګرانه خبره ده او نورې قرضې هم اخیستې کېږي. دویمه دا ده چې پاکستان کې چونکې کاروبارونه نشته لہذا ٹیکس هم نشته، نو چې ټیکس نشته نو دغه وجه نه خساره راغلی ده. د ټیکس او د خرچې په منځ کې چې کوم فرق وي هغې ته خساره وایي. که خرچ ډېر زیات وي نو خساره هم ډېره زیاته وي. د دې په وجه باندې پاکستان حکومت سره فنډز نشته چې هغه ډیولپمنټ وکړي، یعنی چې نوکریانې ورکړي، منصوبې جوړې کړي. نو دا څلور مسلې غټې دي.
نوموړي وویل چې د حکومت په وړاندې بله او جدي ستونزه د اوړو او بورې د ګرانۍ ده چې پر ضد یې خلکو احتجاجونه هم پیل کړی دی. سید عادل گیلانی او اکرام موتی وویل چې که حکومت دا مسلې زر تر زره هوارې نه کړي نو دا به بیا یو نه حل کېدونکي حالت ته ولاړې سي. د عمران خان په مشرۍ حکومت وایي ملک ځکه په اقتصادي مشکلاتو کې دی چې د دوی په وینا د تیرو حکومتونو پر مهال پراخې درغلۍ سوي دي. دوی وایي له ولس سره کړې ژمنه به پوره کوي او په خپله 15 کلنه موده کې به د ملک اقتصادي حالت بیرته سموي.
مشال لاډیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال لاډیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړې ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00 20 43 6 4 9 6.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، د سواد کالام او خوشا اوسیدونکو منګور کې د واورې ورېدو له وجې د بندو لارو خلاصېدو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چیان وایي چې تیرو 16 ورځو راهیسې د کالام نه پورته لسګونه کلو مرکزی سړک بند دی چې له وجې په زرګونه خلک خپل کورونو کې محاصره شوي او خوراک او دوایانې هم کمی دي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان نه.
د سواد په منګور نشاد چوک کې د کالام سره تعلق لرونکي په لسونه احتجاج کوونکي وایي چې د کالام نه پورته سیمې چې پکې اترور، ګجر، ګجرګپرال، شاهین آباد او په لسونو نور واړه لوی کلي شامل دي، د واورو له وجې د تګ راتګ لارې بندې دي. د بندو لارو له وجې د سیمې په زرګونو خلکو ته لوی مشکلات را مخامخ دي، ځکه دوی مجبور دي چې په منګوره کې احتجاج وکړي. د کالام یو اوسیدونکی غلام علي وایي:
موږ نن راوتي یو، زموږ د اترور او د ګجرګپرال ګپرال خلک چې دوه هفتونه میسوره شوی دی. الته مونږ ته د اشای خوردنوش قلت راغلی دی. الته مریضان چې دي ډیلیوري کیسونه باندې زنانه دي، هغه الته مدې فساو شوی دی. الته مدې چې دا کوم لیونیس پی چې دي هغه خلک خړلوله دی. دغه ویکسینیشن مدې چلته نشته او دلته رسد دغه نه کیږي. او زمونږ خلک چې 20,000 خلک الته میسوره دي او خلک د مرګ او د ژوند په کشمکش کې دي. الته
د اترور سره تعلق لرونکی یو زلمی عابد حسین وایي چې کچری زر تر زره بندې لارې خلاصې نه کړی شوې نو دوی به نور سخت احتجاج شروع کړي.
نور مونږ دا زیاتې نه منو، زمونږ کم صبر کم پیمانه چې وو هغه بس ختم شوی دی. زر تر زره دا روډ کولاو کوي، دلته مریضان فساو شوي دي، لکه هغو ته ډېر تکلیف دی. نو دا درخواست کوو چې دا دغه وکړي که څه نقصان وشو زمونږ بیا قدم واغس هغې ذمہ دار به تاسو پخپله یې زمونږ بنی و.
د کالام او خوشا سیمونه د صوبای اسمبلی غړی میا شرافت علي وایي چې دوی د لارو نه واوره لر کول لپاره مشینري سیمې ته لېږلې خو هلته ورانه شوې ده.
چېرته یو ګاډی په دې لاره کې خراب شو، زموږ مسلسل د CWXN سره هم په رابطه کې ما، په هغه علاقه کې چې کوم سب انجینیر دی هغه سره هم په رابطه کې ما. او نن زما په خیال اترور بازار ته اکسیویټر رسېدلی ډوزر او مخې ته روان دی انشاءالله. مظاهره
چانو د صوبای حکومت په ضد نارې هم لګولې. دوی وایي چې کالام سیلانۍ سیمه هم ده، خو حکومت صرف دعوی کوي او د څو ورځو راسې بندو لارو آزادولو لپاره حکومت هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کې دن کې دي. د سلور نیمه بجو د خبرونو لنډیز به ظفر خان نورو دا غینه پس برت ملي حامد زاده سروي خبرونه وړاندې کوي. ملمنه اله مدني فعاله لیلا شانواز. خو اول د خبرونو لنډیز.
د خیبر پختونخوا نن بیان اتحادیه کاربندیز د صوبې ټولو برخو ته وغځاو. د صوبې نن بیان د وړو ګیس د ګرانۍ پرضد لپرونه په احتجاج دي. دوی د وړو د ګرانۍ وروسته د ډوډۍ نرخ زیاتول غواړي، خو حکومت ورسره نه مني. حکومت وایي د وړو بحران د ختمولو لپاره له نورو ملکونو 3 لک ټنه غنم راغواړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر د پښتنو په ستونزو د باس لپاره د یوې جرګې را بللو ویلي. اسفندیار ولی خان پرون په نوخار کې د خپل ګوند جلسې ته د وینا په مهال د دغې جرګې د را بللو اعلان وکړ. په شمالي وزیرستان کې وخت د کور دننه په ډزو وژل شوي. پولیس وایي پیښه د میرادي په مبارک شاهي کې پرون ماښام شوې او په پیښه کې ککړ کسان تښتېدلي. د جمعیت علما اسلام فهم مشر د مارچ په 19 په لاهور کې احتجاجي غونډې جوړولو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن دا اعلان بیګا په اسلام آباد کې د اپوزیشن د ځینې مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړ. د پاکستان په سینټ کې د حکومت غړو په اپوزیشن غږ کړی چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوي بیل مخه دي نه نیسي. دا خبره د واکمن تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید پرون سینټ ته په وینا کې وکړه. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي په لیدنه کې ایل سپیز او اجاز شاه په پاکستان کې سخلري زړډلو د مالي سرچینو د ختمولو په اړه خبرې وکړې. خبریالانو د خوندیتوب ادارې بی پولي خبریالان وایي پاکستان دی په لاهور کې نیول شوی خبریال اظهار الحق واحد زر تر زر بې له څه شرطه خوشي کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یو خوشي بیان کې کړې. او د ایران د هوایی چلند ادارې د دې پخلی کړی چې د اوکراین په مسافر وړونکو الوتکه 2 میزایل توغول شوي. الوتکه د جنوري په 8 له تهران هوایي اډې څخه د کیف په لور له الوت وروسته ویشتل شوي او پکې ناس ټول 1 او 1 کسان وژل شوي.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زملی حامد ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن سره په پروګرام کې لپی خبره لیلا شاهنواز میلمنه ده. لیلا د خویندو کور نومي غیر سرکاري تنظیم یو چارواکی ده. لیلا د ښځو د تعلیم، صحت، اقتصادي پیاوړتیا او حقوقو په برخه کې کار کوي. لیلا د پېشي لپلو د نفسیاتو ماهره ده. په پروګرام کې به د لیلا د هلو زلو او د ذهني صحت پر اهمیت خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې برخه واخلئ او کله میلمنه نه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول لسان سره د مشال ریډیو د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ په تولیکې وروسته له میلمنه سره نیغ په نیغه خبرې پیلو.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي.
00 سلور سوشل 21 11 سلور 15
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 سکایپ هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو دا مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پریښودې شي.
مشال ریڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے. مشال ریڈیو ستاسو د آسانتیا لپاره وائبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00 2 0 و و 3 6 4 9 6.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې په سروې پروګرام کې. نن موږ سره لیلا شاهنواز له پېښوره مېلمنه ده. هغوی ته ستړي مه شي وایو. السلام علیکم لیلا.
وعلیکم السلام. ډېره زیاته مهرباني.
ډېره مننه د ستاسو نه هم چې موږ له تاسو په پروګرام کې وخت راکو. څنګه یې تاسو؟ ښه صحت مخه دی؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو پخپله څنګه یې؟
مهرباني بالکل ٹھیک ٹھاک. بس لیوالو دی شو تا ما وی چې زر زر زموږ خبرې وشي چې لیلا نه تاسو کو نو دا د وخت را رسیدل دی. لیلا کو اجازه تی نزه به تاسو نه شروع کوم.
بالکل
ها. نو اولنې تاسو چې هرې ملمنې نزه کوم د کور کلی او تعلیم په اړه راته وایي چې تاسو څه تعلیم حاصل کو او چرته حاصل کو او کوم کلی سره تاسو تعلق دی.
خدی زما تعلق خو د خیبر پختونخوا د یوې ضلع 400 سره دی او تعلیم ما د پېښور د پوهنتون نه حاصل کړی دی او د نفسیاتو په شعبه کې چې کوم دی نو ما ماسترز کړی دی.
ها نفسیاتو په شعبه کې تاسو ایم ای کړی ده. نو څنګه د ښځو لپاره کار کولو طرف ته ستاسو اراده څنګه وشوایا؟ دا اراده وه او کومه موقع وه؟
خزیزه خو به دې ته اراده داسې وایم چې کله زه چا صدا خو تاسو ته پته ده هغه څنګه تاسو ته معلومات دي چې څنګه علاقه ده. دا په خاص طور سره پښتنو په معاشره کې د جنکو د پر ډېرې کمې موقع وي هغوی ته ډېر کم اجازت ملاوي کې چې هغه مخ په وړاندې راشي. نو چونکې زما سره دا مسله وه چې کله ما بی اے وکړو د 400 نه نو ما وایي چې زه مخکې تعلیم حاصلول غواړم خو هغه کې ماته ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو. هغه کې ماته اجازت نه ملاوي دو چې ته به اوس پېښور ته ځې د سبق دپاره او هلته به ته تعلیم حاصلې او هلته خو به ملکان به هم وي هلته به هر قسم خلک وي. نو چونکې زه هغه یو سټرس پیریډ نه تېره شوی وم هغه مختلفو مسلو ته زه مخامخ شوی وم. نو زما زړه کې به دا یو خواهش و چې یاره کله زما تعلیم پوره شي او ماته موقع ملو شي نو زه به د زنانو او د جنکو حوالې سره زه ضرور کار کوم. نو دا زما په خیال باندې خودی ته زه اراده ویلی شم چې دا زما اراده وه.
ډېر ښه. نو بیا څنګه ستاسو په کورنۍ کې ستاسو مرسته اول چا وکړه؟ لکه خامخا تاسو وی چې لک شانته کې مشکل هم تاسو تیر کو مشکلات وو خو څنګه تاسو خپل کورنۍ رضا کړه او چا مو زیاته مرسته وکړه؟
په دې سلسله کې زه به دا ووایم چې زما مشره خور او زما مور چې کومه ده نو هغوی زه سپورټ کولم زما مرسته یې کوله او زما پلار او ترونه زموږ د فیملی کې چې کوم سړی و نارینه وو نو هغوی د دې سیز ډېر خلاف وو چې یاره دا د نزی او بل خار ته او د تعلیم په سلسله کې او بس دې دومره تعلیم وکړو نور ته ضرورت نشته دی. خو چونکې ما زما ډېر خواهش وو چې زه تعلیم حاصل کړم نو ما ډېر زیات هغه پروټیسټ غوندې به کوو روټې خوړل به مې پرېښودل او جوړاګانې به مې کولې او ما به ویل زما خو ملګري زی او زه ولې نه زما ته ولې موقع نه ملاویږي. نو هغې سلسله کې بیا زما مور زما د پلار سره ټایم ټو ټایم دې باندې خبره تر وکړه زما مشر خو ډېره مرسته وکړه دې سلسله کې زما. نو بیا زما پلار چې کله راضي شو نو بیا نور خاندان خلکو دونه څه نه وي کله چې زما پلار وې اجازه راکو چې زیاره ته لاړه شو تو خپل تعلیم حاصل کا.
نو ستاسو بابا چې دې ستاسو باندې ویاړي لکه هغه مخکینه لیلا چې و اوسنه لیلا چې ګوري ستاسو کار ته ګوري نو فخر در باندې کوي؟
بالکل زما پلار ډیر زیات خوشاله وی او هغه بلکې چې نور داسې څوک راشي نو اکثر مانه خاندان کې مختلف زما چې کومې تربور لوریانی وی زامن وی هغه راځي او ما سره مشوره کوي چې یاره مونږه کم سبجیکټ کې ماسترز وکړو کم یونیورسيټي ته لاړ شو کم کالج ته لاړ شو نو هغه ما سره یو خو مشورې د پاره چې راځي نو زما پلار ډیر خوشاله کیږي چې یاره زما لور نن دومره شو چې مختلف خلک راځي او هغه نه مشوره لري. بیا هغه چې زما کار ته ګوري او مختلف سیزونو ته ګوري بیا زما په اداره کې زه چونکې یو ډېر وړو کې پوزیشن نه دی ادارې ته راغلی وم او بیا رو 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 هغه خپل محنت ما دومره کو چې وختن په وختن دوی ماته ترقی را کړه او نن زه یو سینیئر پوزیشن باندې کار کوم. نو زما پلار ته ډېره زیاته هغه خوشحالي محسوسېږي چې یاره زما لور نن په یو داسې مقام باندې ده چې لکه نور خلک هغې ته راځي او هغې نه مشوره اخلي. نو زما پلار خوشحاله دی.
ډېره ښه خبره ده. نو د خویندو کور ذکر به وکړو که نه؟ تاسو وی چې اداره کې تاسو ډېر د وړوکي پوزیشن نه شروع کړو، ستاسو پکې یو سینیئر پروګرام مینیجر یې، نو دغه سفر په اړه راته ووایه چې دغه څنګه سفر وو، د کوم ځای نه څنګه تاسو دې ځای ته ورسېده، او بیا ستاسو په غاړه څه ذمہواری دي په دغه اداره کې؟
خزیدا اداره خو تقریبا 1993 نه 1993 نوی نواخلې دی کار شروع کړی دی، او زه په 2014 کې تقریبا 2014 کې دی ادارې ته رالمه، او زما سره ډېر وړو کې پوزیشن وو هغه وخت کې د آی ڈی پیز راغلو نورتھ وزیرستان کې چې د آپریشن شروع شو، د دې لپاره یو کوآرډینیټر پوزیشن وو. هغې ته چې زه راغلم هغې کې ما ډېر محنت کوو، هغه کار ډېر ښه طریقے سره وشو. نو بیا ډېر ورو 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 ماته ترقی، چونکې ما دې کې زده کړم کوله او زه هغه مخکې راتلو والا پوٹینشیل ما کې، نو دې ادارې ما ته موقع ټایم ټو ټایم را کول، مختلف ٹریننگونه او تربیتی ورکشاپونه ته زه ولېږلم، دغه کې ما ډېر زده کړه او پوهه حاصل کړه. دې وخت کې چې کوم نو زه په دې اداره کې سینیئر مینجمنٹ کې یم، او مختلف کوم چې زمونږ د صحت حوالے سره، د تعلیم حوالے سره، د بنیادی انساني حقوقو حوالے سره، او د معاشي ترقی حوالے سره څومره هم زمونږ پروګرامونه دي، نو په مختلف ضلعو کې هغه ټول زګوره ما د هغې منصوبه بندي، د هغې هلته کې په کمیونټي لیول باندې، په کلو په سطح باندې د هغې صحیح طریقې سره هغه مخکې بوتلل، او هغه خلکو ته د هغې فائده رسول. بیا کوم ټیمس چې ما سره کار کوي، نو د هغې بیا تربیت کول چې هغې ښه طریقې سره هغه کار وکړي، نو دا ټول زما په ذمہواری کې شامل دي. بیا د هغې مختلف رپورټونه جوړول، بیا زنانو ته چې کومې مسلې مختلف کلو کې زمونږ کار دی، نو زنانو ته چې څه قسمه مسلې مخې ته راځي، نو هغه مسلو باندې بیا لیکل کول، او هغه مخ کې روړل مختلف خلکو سره هغه باندې خبرات راکول چې یاره دا مسلې دي، دې مسلو حل لپاره تاسو زموږ سره تعاون وکړي. نو دا ټول زما په رول کې، زما په کردار کې چې دینو شامل دي.
ډیر ښه. نو لیلا، تاسو ماشاءالله شپږ کاله پنځه کاله تاسو د ادارې ته ورکړل، په دغه کلونو کې به خامخا تاسو په هغه ګراس روټ لیول چې ورته وي د زنانو سره تاسو کار وکړو، تاسو د نږدې نه ولیدلې هم سارلې، نو څه داسې مهمه نقطه تاسو ولیدله چې مخکې حالات او اوسنی حالات سفر کوینه د خزو د ظرفیت په لحاظ سره، نه د پیاوړتیا د لحاظ سره، د تعلیم او صحت په لحاظ سره؟
بالکل، زه به داسې اوم چې زما دا تجربه چې کومه ده، نو دا زما د پاره ډېره ښکلې هم ده، خو ورسره ورسره دا زما د پاره تکلیف دی هم ده، ځکه چې د کلو په سطح باندې، ګراس روټ لیول باندې هغه زنانا چې هغه د هیڅ نه ندي خبره، هغې ته هیڅ اندازه نشته د هغې د حقوقو حوالې سره، د هغې دپاره څه قسمه سهولیات میسره دي، څه قسمه قوانین جوړ شوي دي، او څه قسمه قوانین هغې ته مدد ورکوي لګیا دي، نو هغې سره څه قسمه پوهه نشته. نو یو خو هغه مدد کول د دې ادارې په ذریعه باندې هغه یو ډېره ښکلې تجربه ده. ورسره ورسره بیا چې دا مسلې مونږ ګورو او اورو د زنانو نه، په دې کې څنګه ما وویل چې یاره د تعلیم کمې، بیا مختلف نفسیاتي مسلې، بیا کورنو تعلقاتو کې خرابوالی او تشدد، بیا په فیصله سازۍ کې د زنانو ته موقع نه ورکول، بیا زمونږ مختلف رسم و رواج داسې دي چې هغه زنانو ته تکلیف ورکوي، ورسره ورسره بیا زمونږ د معاشرې چې دا کم یو ذهنیت جوړ شوی د ښځو حوالے سره چې ښځې کمتر وي، یا دی ته څه ضرورت چې دی ترقی په دې دوړ کې شامل شي، نو دا ټول داسې زونه چې دی مالا تکلیف به ورسره ورسره هم راکو. خو زه دا ګڼم چې ډېر زیات دا چې کوم سماجي او بهبودي ادارې دي، ورسره ورسره حکومت هم خپل کوششونه کوي، ورسره ورسره دا ادارې دې سره ډېر زیات فرق را روان دي. د کلو په لیول باندې زنانو سره چې کوم سیشن کیږي او کوم هغې ته معلومات ورکړي کیږي، نو هغې په ذریعه باندې زنانو کې ډېر زیات شعور لګیا دی، را روان دی، او خاص توګه باندې د جنکو د تعلیم حوالے سره، که داسې زنانه چې هغه خپل تعلیم یافته نه دي، نو هغوی اوس خپل بچیانې تعلیم طرف ته لیگل شروع کول. خو زموږ یو غټه زما په خیال باندې بدنصیبي دا ده په ډېرو لرو علاقو کې او په کلو کې حکومت کوشش خو کوي خو لا اوس هم ډېر زیات د کار کولو ضرورت دی. ځکه چرته کې خدا سے د چ سکول وی خو زنانو به یا کورنو کې به جنکیانې به نه لیږلې. نو هلته خو جنکیانې تلل شروع شو. خو چرته زموږ علاقې داسې دي چې هلته تر اوسه پورې سکولونه نشته دی. بیا به نه وایي چې اوس بیا به نه وایي چې لکه اوس دې کې څه وکړو که نه چې دا خو د حکومت ذمہواري ده په کار دی غره شي. نو بیا موږ حکومت سره هم لکه خبره تر دې باندې کوو چې موږ فلانی ځای کې کار کوو هلته د سکول ضرورت دی, موږ فلانی ځای کې کار کوو هلته د صحت د سہولیاتو ضرورت دی, موږ فلانی ځای کې کار کوو هلته د زنانو ته د ګل بوټي ګنډلو سہولیات ورکولو ضرورت دی. نو یو خو موږ پخپل هم کوشش کوو ورسره ورسره حکومت سره هم هلې ځلې کوو چې حکومت ته هم یو قسم تعاون ملو شي او هغه هم داسې قسم پروګرامونه په دې لرو علاقو کې وکړي چې زنانو ته موقع ملو شي هغه هم د ترقۍ په دې دوړ کې شامل شي. ځکه چې که موږ وګورو زموږ د زنانو آبادی ډېره زیاته ده او سو پورې چې دا زنانا د ترقۍ په دې دغه کې خپله حصه نه اچوي که نه تر هغه پورې ترقۍ دونه تیزه سره نه شي راتلی. ځکه دا یو ګڼ تعداد کې دي او دا اګنور دي یا د دې حواله یا دي شامل شوی نه دي د خپل برخه نه راچولې. نو برخه اچول ډېر زیات ضروری دي د سړو سره سره.
صحیح. لیلا څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه چې تاسو حکومت سره هم په تماس کې په ګډه تاسو کار کوي لګیاي خو زه په تیر تاسو د ادارې په حواله سره او تاسو د ذمہوارو په حواله سره به تاسو کما او د یو کارپوه په حیثیت زبدا اوریدل غواړم چې تاسو غنې داسې مهم استراتیجی یعنی دي چې د خزو حالت خ نه خ ترشي.
دې کې به زه یو خدا وایم کوم چې زما تجربه هم د پدې کلو کې د زنانو سره د کار کولو چې ډېر زیات ضروری دی نه پوها ورکول د زنانو ته. موږ داسې کیسز کې په لیټ پاره کې زنانا تشدد وخل ټکول خوړل چې کوم دین هغه ادا وی شیره د نارینه خو زما سره مینه دا یا دا حق دی چې هغه ما به غوسه وکي یا ما او خو ټکی پته دا یو مایند سیټ جوړ شوی یو ذهنیت جوړ شوی د زنانو. بل دا یو مایند سیټ جوړ شوی چې به زنانه خو د پردی کور دا خو پردی کور سنبالي. زما په خیال باندې کومګه داسې منصوبه بندی وکړو داسې سټریټجیز جوړ کړو چې په هغه کې زنانو ته او جنکو ته د تعلیم او تربیت او د پوهې موقع ورکړی شي یو خدا. بل د تعلیم او تربیت سره سره چې کم دینو هغه ته داسې مواقع ورکړی شي چې هغه د خپل کلو په لیول باندې کاروبار شروع کړي او هغه کاروبار سره هغه کې بیا هغه ته مدد ورکړی شي چې هغه مختلف نور کلو ته یوسي هغه د ویلې په سطح باندې روړي هغه صوبایي سطح باندې روړي هغه نېشنل او بین الاقوامي سطح باندې خپل کار مخکې روړو کې هغه ته مدد ملو شي. بل زدا هم اهم ګڼم چې زنانو سره د معلوماتو ډېر زیات کمی وي نو په کار دي چې داسې معلوماتي مهمونه اوچلولي شي چې زنانو ته مختلف معلومات ورکړي شي. هغه کې زدا ګڼم چې یو خو مختلف حل ځلې کیږي مختلف سہولیات چرته چې اویلیبل دي نو هغه رسائی والا معلومات چې رقم سیس چرته دي حکم زینا مدد ملاوي دي شي زنانو ته. نو هغه معلومات او بیا ورسره ورسره کوم قوانین چې جوړ دي کوم پالیسیانې چې حکومت او ریاست جوړې کړې دي د هغه حواله سره هغه ته معلومات او د هغه آگاهي ډېره زیاته ضروری ده. خو زما په تجربه کې یو داسې زوم راغلی چې د زنانو سره د کار کولو لپاره ډېر زیات ضروری دی چې ته د هغه کلی د نارینه سره د هغه کورنۍ د نارینه سره هم ګډه وکړي او هغه هم د دې خپل پروګرامونه حصه جوړ کړي.
بالکل همدغه زما ته پوس دی لیلا لکه د ښځو د حق خبره چې کیږي یا د هغوی د ظرفیت لوړولو خبره چې کیږي نو اکثره بیا په پښتني ټولنې د هغې خبره کوو نو ډېر ورته په ښه طریقه نه ګڼل کیږي او دا لکه داسې یو تاثر ورکړل کیږي چې بس ښځې خوراپاسي او دوی بغاوت کوي او داسې او داسې الیبل کیږي. نو هغه شخړه یا کانفلیکټ پیدا نه شي د هغې صورتحال لپاره بیا تاسو لکه چې څنګه ذکر وکړو چې نارینه هم تاسو شامل وي نو څه بیا تاسو څه باندې توجه وي چې دغه صورتحال پیدا نشي؟
خیری ګوره یو خدیر زیات زما په خیال باندې ډیر زیات ضروری ده چې کله موږ د زنانو د ترکه خبره کوو یا انګریزي کې چې ورته موږ وایو چې ویمن ډیولپمنټ یا ویمن امپاورمنټ کله چې موږ دا خبره کوو نو د دې شاته چې کوم نقطه ده هغه پیژندلو ډیر زیات ضروری ده ځکه چې زموږ په معاشره کې یو خاص طور باندې په پښتنو کې دا ګڼل کېږي چې دا زنانه خو راپاسي او زمانہ زما مقابله کې ودرېږي یا زما مقابله ته روزي او یا زما چې کوم طاقت دې سړی دا ګڼي چې زما طاقت اغستو کوشش دا کوي لګیا دا یا زما چې کوم مقام دې هغه ختمولو دا کوشش کوي لګیا دا نو دا بالکل غلطه خبره ده نو ډیر زیات ضروری ده هغه خاص نقطه چې د دې زنانو د ترکه سره تړلې ده اگر دا د چکل دا زنانا پیدا شي نو حقوق خوده ته د پیدایش سره دا د ځان سره وروړي لکه دا د ته مونږ وایو مونږ زنانو حقوق غواړو زما په خیال باندې مونږ ته د زنانو حقوق غوښتل نه دي پکار ځکه چې دا خو زنانا د پیدایش سره دا حق ځان سره وروړي نو ډیر زیات ضروری ده چې په دې خبره باندې مونږ ځان پوه کړو زمونږ چې کوم کمیونټی ده زمونږ چې کوم خلک دي چې د زنانو ترکه ده هرگز مطلب نه ني چې هغه به مقابله تر شي یا هغه به خود مختار شي نو هغه به غلط کارو کینه د دې مطلب دا دی چې یو زنانه چې ده نو هغه کم حقوق چې سړی ته حاصل دي او د هغه مرزي د هغه خوخه مطابق سره هغه خپل کار کولی شي داسې زنانه ته دی هم هغه برابري ورکړي شي دا خبره نه چې مقابله کې راشي بلکې هغه برابري کم چې الگ د خپل ژوند کې فیصله کوي نو بقا دي جنې کې جنې ته مغه موقع کا الگ تعلیم حاصلولو حق لري نو جنې هم د تعلیم حاصلولو حق لري که الگ هسپتال ته دتلو حق لري نو جنې هم دا حق لري نو ډیر زیات ضروری ده د برابرې چې کما پوهه ده دا راوستل زموږ په معاشره کې بیا د دې لپاره ډیر زیات ضروری ده کله هم موږ څه قسمه پروګرامونه کوو په ګراس روټ لیول باندې د زنانو سره نو زنانه خو پوهې شي خو اخوا بل طرف ته کم چې رکاوټ وي هغه نارینه دی نارینه چونکه هغه ته اجازه نه ورکوي نارینه چونکه د کور سربراوي نارینه چونکه فیصله کوي نو ډیر زیات ضروری ده هغه نارینه سره په دې باندې خبره کول چې دا د زنانه حق دی او د دې تاسو بجای د دې چې تاسو پابند کوي او د کور پورې محدود کوي نو د دې تربیت او د دې پوهه کې تاسو خپل کردار ادا کړي او دې ته هغه مواقع ورکړي چې دا مخ کې راشي او دا د خپل کلی د خپل کور او د خپل ملک په ترکه کې خپل حساب واچي.
ډیر ښه ډیر ښه جواب تاسو نو دې برخه کې تاسو سره چیلنجونه خو تاسو ورسره نه مخامخ شوي
ډیر زیات ډیر زیات تاسو پته ده زنانو سره کار کول او بیا د زنانه ترکه خبره کول او بیا په داسې معاشره کې چې غدا پوهه نه لري چې دا خبره کله مونږ کوو نو دې مطلب څه دی نو ډیر زیات چیلنجینګ دی دا ډیر زیات مسلې مخې ته راغلي دي بلکې په باقاعده په لوډ سپیکر باندې اعلانونه شوي دي چې دا خو جوړې چاته کې څه مغربي ایجنډې سره راغلي دي او دا زموږ خبره خرابوي هغه کې مونږ دې کوم سټریټجیز خپل کړې دي خو مونږ دا کوشش کوو چې مونږ بالکل کمیونټي کې چې کم خلک یې هغه انګیج کوو بالکل د شروع نه ځان سره هغه په دې خبره پوهه کوو چې مونږ دا څه پروګرام راوړې دي او د دې به تاسو ته څه فائده وي ستاسو زنانو ته او ستاسو نارینو ته ځکه چې مونږ ښځې ته په یوازې والی کې نه ګورو ښځه مونږ د یو کور غړي ګڼو نو په یو کور کې چې یو زنانا اګنورډ وي یا د هغې حصه نه وي شامله نه هغه پورې هغه کور هغه سه ښایسته نه شي جوړې دی نارینه په دې باندې پویول چې کوم دي نو هغه ډېر زیات ضروری ده بل زه به تاسو مثال درکړم مونږ کوم چې زمونږ مذهبي رهنما دي نو مونږ د مولیانو او استادانو سره مونږ ډېر کار کړی دی په دې کې ورځ تاسو چلو شو چې مونږ د زنانو په وراثت کې د حق خبره وکولا نو زمونږ مختلف تربیتی ورکشاپونه وو په هغه کې اچانک راځو چلو شو چې زمونږ یو ریلیجیس لیډر چې کوم هغه غایب شو مونږ ډېر پریشان شو چې دا څه چل دی کنه څه روان دي ولې لاړو نو سمو تاسو یقین وکړئ سمو د پس هغه به پخپل راغی او هغه چې زما کله دا ټریننګ واغشته نو تاسو ما ته چې تاسو به جمعې خطبه کې د زنانو د وراثت کې د حق خبره کوي چې موږ ما د خپل خور حصہ نہ اور کڑی نو ما وی چتا خزو گنہگاری گما جذب د خزی خزو ته د وراثت د حق خبر کو مو مخبل خور ته پکور کنه دا کړي و چې ما خپل خور حصہ ور کړه او اوس د سر ډیر پډاډ باندې خبر کولې چې ما اوس به تاسو له جمی خطبه کې خبره پدې باندې کوم
نو مثال ګوره دغه مثال دی او ژوند دی کنه چې دومره فرق پری وزي
بالکل بالکل ډیر زیات ضروری ده کم چې زموږ سټیک ہولڈر دي که هغه د حکومتي غړي دي که هغه زموږ مذهبي رهنما دي که هغه زموږ لوکل کم زموږ کمیونټی ده نو هغه شاملول سو پورې چې موږ خبرو ته نه یو راغلی په یو میز باندې کې نستلې نو یو بل سره مو خبرې نه کړې نو تاسو یقین وکړئ ډیر زیاتې مسلې دي او دا مسلې اله حل کېدی شي چې موږ کینو او موږ دا احساس او دا پیجنگلو کو چې زما خپل ځان څه دی زه څه دپاره دی دنیا ته راغلی یم ما ته څه کول دي او واپسي خو په هر صورت کې ده لکه مرګ چې دی په هر صورت کې به راځي موږ به جواب دی یو چاته به جواب ورکوو دا چې کله دا احساس انسان کې را پیدا شي زما په خیال باندې نو ډېر زیاتې مسلې پہ حل کېدی شي.
ډېر ښه. او لیلا تاسو چې د نفسیاتو ماهر هم یا بس په پروګرام کې کم وخت پاتې دي نو د اغه ته په کتو سره بس تاسو یو داسې پیغام اورېدل غواړو ټولو اورېدونکو ته د ذهني صحت په اړه ما غوښتل چې تاسو یو خبره وکړئ لږ شانت رڼا واچوي تاسو یو درې منټه وخت لرئ نو کو په دې باندې تاسو خبره وکړئ چې د ذهني صحت څومره اهمیت دی او بیا ستاسو پیغام کې دا اغه لږ عکس ښکاره کړئ.
خیری زما په خیال باندې د انسان د ننه چې کم امن کم پیس او کم ښکلا ده د هغې پېژنګلو ډېره زیاته ضروري ده تر څو پورې چې د خپل دننه پېژنګلو نه شوی کنه نو ته بهر دنیا ته هیڅ قسمه فایده نه شي ورکولې که هغه ستا کورنۍ ده که هغه ستا کلی محله ده او که هغه ستا ملک دی ډېره زیاته ضروري ده چې بحیثیت انسان خپل انسان خپل ځان وپیژني د هغه څه قوتونه دي هغه کې هغه څه صلاحیتونه دي هغې پېژنګلو ډېره زیاته ضروري ده او بیا هغه بروی کار راوستل او بیا هغه په خپل چاپېچل کې د هغې استعمال ډېر زیات ضروري ده. زما پیغام دا دی چې خپل پېژنګلو او خپل پېژنګلو نه پس چې کم دی نو د نورو خلکو په پخر باندې راتلل ډېر زیات ضروري دي او دې سره ډېرې مسلې حل کېدی شي.
ډېره ښه خبره ده لیلا ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. بس یو پیغام که زموږ خویندو ته تاسو ورکړئ هغې ته به تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به خوندو ته دا ووایم چې تاسو کې ډېر صلاحیت دی مونږ کې ډېر زنانو کې ډېر صلاحیت دی د هغې پېژنګلو ډېره زیاته ضروري ده او دې نه تاسو بالکل مه یېرېږئ مه ګبراوېږئ چې مونږ اسې نه مخکې راشو څه مسله راشي مسلې به راځي او هغې مقابله به تاسو کوئ نو الله به تاسو خپل اصل مقام چې کوم دی نو هغه حاصل کړی شي.
ډېره مننه لیلا ډېر ښکلی پیغام او ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو او په راتلونکي کې تاسو ته ډېره کامیابي غواړو. مننه کول ما ودان اوریدونکو نن مونږ سره په پروګرام کې لپې خبره لیلا شانواز میلمنه وه. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خخ یوان اخمائے تا زمین تارانائے دا تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ارمان
بو لکھو لستی وی زکاڑای ہم دیس داوی خن عدبو ار سہار موکی لوائی خون زائی کلا جوڑی گی حل کانچی دی خون زیلا زرنی ها غزائی لکی گی کتاب آخری شیر والا مرد بیر تکی سارا پی جڑا او پو سلگوشی زرز واشی بی اختیارا تزلو غیشا یو نیزائی تیرا تورا او چڑائی کاشتا غم یو کسائی بد قسمتا تورا شپائی عیز ماما شومی لوری عیز ماما شومی لوری عیز ماما شومی لوری مشید نالری مولانم چیتریز دار مندو او دستم نور دیورا شما آلانم دلتا تنگا